پخل کیږي او دروازې جوړیږي غسې نه ده سید پلټنې کیږي ځای ځای امنیتي ځواکونه شته خلک چې ګمارل شوي دي هغه شته ولې خلک تګ راتګ کولی شي صرف هغو ممنوع ځایونو ته چې هغه تکیه خانې دي هلته به څه ستونزه وي
بله ډېره مننه یوسف خان زلرانو د کابل لستډیو چې د عاشورا د مراسمو او دا چې دغه مراسم په کومو سیمو کې پیل شوي دي او څه ډول امنیتي تدابیر ورته نیول شوي په دې اړه نور معلومات راکول د یادونې وړ بولو چې تر اوسه پورې د کومې ناوړې پېښې راپور نه دی ورکول شوی.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسې متحد بودن ستاسې یوالی ستاسې د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت بودن کنیم.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
په دې پروګرام کې بیا هم نن د عاشورا د مراسمو او د غراز د انتخاباتو پر سر د راپورته شوو جنجالونو په اړه خبرې کوو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ او خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو اوري هره ورځ د سهار له 8 بجو له ماښام تر 8 بجو خبرونه کوو. تمه ده چې د افغانستان او روسیې په مشرۍ په سیمه ییزه کچه د افغانستان د سولې لپاره غونډه جوړه شي. موسکو ویلي چې طالبان به هم په دې خبرو کې ګډون وکړي. د دې غونډې په ارتباط نن د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت یو پلاوی موسکو ته ځي. ټاکل شوی وه چې دغه غونډه چې اوس افغان او د روسیې چارواکي پرې خبرې کوي څه کم 2-3 اونۍ مخکې په موسکو کې جوړه شي، خو د ځینو ملحوظاتو له کبله دغه غونډه ځنډېدلې ده. جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې اوري.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت یو پلاوی نن موسکو ته لاړ شي. دا هیئت به د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره پر دې خبرې وکړي چې کله او چیرته له طالبانو سره د سولې خبرې وشي. د روسیې انټرفاکس اژانس خبر ورکړی دی چې د دې خبرو هدف دا دی چې د ماسکو د تیرې غونډې په څیر چې بیا وځنډېده د یوې نوې غونډې لپاره مهال ویش چمتو شي. تیر ځل د سپتمبر په 4مه روسیې د 1200 هیوادو استازیو ته بلنه ورکړې وه او په دې خبرو کې د طالبانو استازي هم ورغوښتي وو. طالبانو ویلي وو چې خپل جګپوري استازي به د ماسکو دې غونډې ته واستوي، خو افغانستان هغه وخت په دې خبرو کې برخه وانه خسته او ویل چې د افغانستان په اړه د هر راز خبرو مشي باید افغانان وکړي. همغه وو چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګیل لاوروف سره په ټلیفون خبرې وکړي. دا غونډه یې وځنډوله او موافقه وشوه چې دواړه لوري به د یوې بلې غونډې لپاره چې کابل او ماسکو به یې مشي کوي هلې ځلې وکړي. رویټرز اژانس د روسي رسنیو په وینا خبر ورکړی دی چې روسي ډیپلوماټان په دې باور دي چې طالبان په ماسکو کې د سولې پر راتلونکو خبرو کې برخه اخلي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني پرون د هند یو ورځنی سفر پر مهال په نوې ډیلی کې وی غونډې ته وویل چې له طالبانو سره سوله د افغانستان لپاره ارزښتمنه ده. ولې له طالبانو سره سوله مهمه ده؟ د دې لپاره که چیرته موږ له طالبانو سره سولې ته ورسیږو دا له هیواد سره مرسته کوي چې د ترهګرو د مخنیوي هڅو ته پاملرنه زیاته کړو. طالبان د افغان ټولنې برخه دي، بهرنیان د داعش غړي، دوی نړیوال ترهګر دي، زموږ د ټولنې برخه نه دي. نو موږ دې ته اړتیا لرو چې دوی سره بیل کړو چې څوک داخلي دي او څوک سیمه ییز او د نورو سیمو. ماسکو ته د افغان پلاوی تر سفر یو ورځ مخکې د 4 شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي د روسیې له سفیر الکساندر مانتیتسکي سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې اعلامیه کې څرګنده کړې ده چې په دې خبرو کې د ماسکو د پلاوی د سفر په اړه خبرې وشوې.
په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې په وروستیو کې په دې برخه کې بیا هم د ښځو د فعال ونډې موضوع ډېره مطرح کېږي. د سولې لپاره د افغان ښځو د اجماع فعالانې وایي ولایتونو ته په سفرونو کې د سولې په اړه د ښځو نظرونه او غوښتنې راټولوي او د سولې په اړه یو ګډ غږ اوچتوي. په دې اړه پرون د دې اجماع فعالانې فعالانو په خوست کې په یوې غونډه کې ګډون کړی و. دې غونډې ته د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال نجیب الله خیل هم ورغلی و.
د سولې لپاره د افغان ښځو د اجماع فعالانې وایي دوی به د افغانستان ولایتونو ته د سفرونو له لارې د سولې په باب د ښځو نظرونه او غوښتنې راټولې او د سولې یو ګډ غږ به اوچت کړي. دوی یاد څرګندونې د چهارشنبه په ورځ خوست کې د سولې لپاره د افغان ښځو په ملي اجماع کې چې د سلګونو خوستیو نجونو او ښځو په ګډون جوړه شوې وه وکړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست وزیرې حسینه صافی ازادۍ راډیو ته وویل په هغو ولایتونو کې چې جګړې پکې ډېرې دي ښځو داسې احساس وکړ چې د جګړې د پای ته رسولو د هڅو لپاره د سوله غوښتنې یو ملي اجماع رامنځته کړي.
هدف د دې اجماع دغه دی چې د دې په ټولنه کې د دې په ولایت کې سوله یعنی څه او څه امکاناتو ته دی اړتیا لري تر څو وکولای شي چې خپل په ټولنه کې د سولې راوستلو کې یو فعال ونډه د افغان ښځې په توګه ولري.
په یاد غونډه کې د ګډون لپاره د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست ترڅنګ د ښځو چارو او بهرنیو چارو وزارتونو خزینه موینانې د هیواد په کچه په سیاسي او ټولنیزو مسایلو کې ځینې فعال ښځې او د ولسمشر د مېرمنې رولا غنی د دفتر یو شمېر غړي هم خوست ته راغلي وي. خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي چې د یاد غونډې ویناوال وویل په سوله کې د ښځو له ونډې هیڅوک انکار نشي کولای.
کنن د ملي اردو او د امنیتي ځواکونو سربازان شهیدانې دي هغه مور بوریږي هغه خور په دې باندې دردیږي بنان وخت چې څوک د ټولنې دومره درون بار په اوږو باندې وړي څنګه به امکان ولري چې هغه دې په ټولو سیاسي اجتماعي او اقتصادي او په ملي مسایلو کې د هغوی برخه ونه لري. د دې ضرورت لیدل کېږي چې زموږ پتمنې خویندې د افغانستان په ټولو ملي او اولیا مسالحو کې باید ونډه ولري.
بلوري ته د غونډې یو شمېر ګډونوالو خوستیو ښځو او نجونو بیان وکړه چې دوی ته په غونډه کې د خبرو کولو موقع ورنکړل شو. د ښځو د ملي ارمان ټولنې مشر زینب افغان ویل
جنډا چلته جوړیږي نو هغه خویندې چې دلته د زړه خبرې لري یا د سولې په اړه کومې خبرې غواړي چې وکړي نو څه ډول کولی شي چې دوی خپل غږ اوچت کړي. زما په فکر سره چې ښځې چې څومره کولی شي یا ښځې څومره تیږي د سولې ته یا ښځې د سولې په راوستلو کې څومره مفید ګټورې تمامېدای شي زما په فکر سره چې د سولې په راوستلو کې ښځو برخه ډېره مهمه ده باید ښځو ته ونډه ورکړل شي.
په دې غونډه کې د سولې د مسایلو په د ښځو ترمنځ یو آزاد بحث او د پښتنو او ځوابونو پروګرام هم ترسره شو او د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکو بیا د سولې په باب ترانې وویل.
د سهار لس بجې او درویشت دقیقې دي او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو چې د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالبې لوستې دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د عاشورا په ورځو کې د شیعه مذهب او افغانانو اندېښنو ته کتلي دي. ټاکل شوی د نن د نړۍ او افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د عاشورا مراسم پیل سي. واشنگتن پوسټ په دشت برچې کې د میوند په نوم د ورزش پر مرکز خونړۍ حملې ته په اشاره لیکلي چې تر اوسه د دغه مرکز پر دیوالو د وینو نقشې لیدل کېږي. د سپتمبر د شپږمې په حمله کې لږ تر لږه دېرش کسان وژل شول چې ټول ملکیان وو او ډېری یې ورزش کوونکي وو. ورځپاڼې دې پیښې او د کابل په لویدیځ کې یو شمېر حملو ته په اشاره لیکلي چې د محرم میاشتې په شیعه افغانانو کې د ورته حملو بېره زیاته کړې ده. واشنگتن پوسټ لیکلي چې د کابل په شیعه میشتو سیمو په ځانګړې توګه دشتې برچې کې خلکو د ځان د خوندیتوب لپاره غیر رسمي تدابیر نیولي دي ځکه د شیعهګانو پر مراسمو د حملو اندېښنې سته. په ټوله کې په هغو حملو کې چې داعش ډلې سږ کال په کابل کې کړي 180 کسان وژل شوي دي او تر 400 زیات نور ټپیان شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکلي چې د دې اونۍ پر مهال د پولیسو لسګونو کاروانونه د دشتې پرچې پر سړکونو لیدل کېږي چې د عاشورا د ورځې په درشل کې امنیت نیسي خو ځایي اوسیدونکو ویلي چې اوسني تدابیر کافي نه دي او باید د دوی سیمو ته نور پام هم وسي. نیوز ویک مجلې یوې بلې موضوع ته پام کړی او د ملا رسول په نوم د یو تعویزګر په اړه یې لیکلی چې ګواکې پر درو ښځو یې جنسي تیری کړی دی. د دغه ملا ویډیوګانو پر ټولنیزو رسنیو ناندری جوړې کړې دي، خو دا لومړی ځل دی چې یوې معتبرې نړیوالې رسنۍ په دې اړه لیکلي. د نیوز ویک په لیکنه ویل کېږي چې د تیرو درو کلونو پر مهال پر ښځو د جنسي تیری خبره په فاریاب ولایت کې ثبت شوې وه، خو د سپتمبر په 10مه نیټه په علني توګه پر ټولنیزو شبکو خپره سوه. مجلې د فاریاب ولایت د والي ویاند نقیب الله فائق له قوله لیکلي د دغه تعویزګر د نیولو په لټه کې دي، خو د ویلي هیڅ چا د ملا رسول پر وړاندې شکایت نه دی ثبت کړی. نیوز ویک مجلې لیکلي په افغانستان کې د جنسي تیری موضوع په یو عادي مسأله بدله شوې ده، او دا هم په داسې حال کې چې په دغه هیواد کې هر ډول جنسي ځورونه له 2009 کال راهیسې جرم بلل شوی. مجلې په کابل کې د ښځو د حقونو د یوې فعالې همیرا ثاقب له قوله لیکلي په افغانستان کې ښځې له دې کبله ملاته نه ځي چې هلته به اوربان تیری وسي، بلکې دوی فکر کوي چې د دیني مسایلو په خاطر پر ملایانو حساب کولای سي. د میرمن ساقط په وینا په ځینو مواردو کې ملایان د ښځو له اعتماد نه وړه ګټه پورته کوي، او په همدې خاطر ښځې ډیری وختونه له یو چا سره ملایانو ته ځي.
د نړیوال تروریزم په اړه د امریکا د متحدو ایالاتونو په کلنی راپور کې ایران په نړۍ کې یو ځل بیا د ترهګرو د ملاتړ کوونکو هیوادونو د سر په کتار کې راغلی دی. په دې راپور کې پر تهران تور لګېدلی چې په افغانستان او منځني ختیځ کې شخړو ته لمن وهي. تفصیل د احمد شیبر په راپورټ کې.
په نړۍ کې د ترهګرو په اړه د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت کلنی راپور پرون خپور شو. په دې راپور کې واشنگتن ویلي دي چې ایران او د دغه هیواد نیابتي ځواکونه په افغانستان، بحرین، عراق، لبنان او یمن کې په شخړو کې لاس لري. په راپور کې راغلي دي چې د ایران وسلوال او د دوی ملاتړي ملیشه لکه حزب الله چې د سوریې په جګړې کې تجربې پیدا کړې دي، اوس هڅه کوي په نورو سیمو کې نفوذ پیدا کړي. د راپور له مخې د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ په نړۍ کې تروریستي بریدونه 40 په سلو کې کم شوي دي، چې یو اصلي علت دا دی چې په عراق کې بریدونه لږ شوي دي، په هغه هیواد کې چې پراخې سیمې له داعش څخه تصفیه شوي دي. د دې کلنی راپور له مخې د تروریستي ډلو له لوري د برمته کېدو پیښې هم 50 په سلو کې کمې شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په کلنی راپور کې دا خبر هم شوې ده چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیت خورا کم شوی، او نږدې ټولې هغه سیمې چې په دغو دوو هیوادو کې د دوی تر واک لاندې وي هغه یې له لاسه ورکړې دي. خو بل لور ته راپور څرګندوي چې په دې ځایونو کې د القاعده شبکې د فعالیت د پراخېدو نقشې تر سترګو کیږي. د القاعده تر هلو ځلو پورې له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا یو جګپوړي ډیپلومات ناتان سیلز خبریالانو ته په واشنگتن کې وویل چې متحد ایالاتونه غواړي چې پر القاعده فشار راولي تر څو بیا په پښو ونه درې شي. ناتان سیلز زیاته کړه که څه هم القاعده شبکه په وروستیو کلونو کې د نړۍ د خبرونو له سرټکیو لوېدلې ده، خو لا هم له خپل دې هدفه په شا شوې نه ده چې پر امریکا او د امریکا پر متحدانو بریدونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې راغلی دي چې په نړۍ کې 950 په سلو کې بریدونه په 50 هیوادو افغانستان، هند، عراق، پاکستان او فلیپین کې ترسره شوي دي، او د دې بریدونو تر 15% زیات قربانیان د افغانستان، عراق، نایجیریا، سومالیا او سوریه دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د لغمان ولایت د ترغی ولسوالۍ د کرفی عزیز خان کمجیرونو د نوي شارک نه مې تاسو سره اړیکه نیولې. دغه شارک تقریبا 15 کاله کېږي جوړ شوی ده، او دولت تر اوسه نه سړکونه جوړ شوي دي، نه د اوبو کومه زمینه برابره کړې ده. اوس چې په دغه اول بلاک کې څوک کار کوي، اوس دولت له خوا نه ورته ویل کېږي چې کار مه کوئ، دغه بلال منزل کې دي دا څنګه جوړیږي. مونږ هم ولسوال ته دا موضوع شریک کړه. ولسوال وایي چې مونږ په دغه کې نه شو کولای، او ټول ماجرین ته ماجرین ریاست وایي چې دا نمبر بلان منزل دی او تاسو په کار کوي. حتی ځینې کورونه هم جوړ شوي دي خو څو کار کوي، او کار په مکه وي او دینه مخکې ویل شوی چې کار په وکړي، ځینې نمبر درنه مستعده او نمبر درنه دې تاخلو اوس په کار کو. اوس دا چې پولیس راځي او د کار ما خبر مشکل حل سلام
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خبر عبداللہ دی
دا دا کندار کومه بس تقریبا ډیر ډیر بنجان دي د بشر دوستانو دا نور نوریوال به چې دې باندې سر خلاص دی دا وګورئ د خپل دې کچونه سره ژوند کې دا وسدونه سره نو ورته لري کله دې دې را شوې دې څونه خو نه دي انسانان دې خو سره دې انسان په سترګې باندې ورته وګورئ. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ اسپټون کې ماشين کې مو پریخي او کور مودان پیغامونه تل راته پریږدي موږ هم هرومرو درته خبرو. په افغانستان کې لسنیمې بجې دي د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام درته خبرو. خو پر دې پروګرام سربیره د غراز اوري چې د افغانستان د امریکا او د چین ترمنځ تجارتي جګړه مخ په پراخېدو ده. خو اوس ستاسو پام یو ځل بیا راګرځو د افغانستان او نړۍ د ساتنې مهمه خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان حکومت نن د عاشورا د مراسمو لپاره په ټول هیواد کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. دغه مراسم پیل شوي او تر اوسه پورې د کومې ناوړې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. د کونړ په مرکز اسدآباد کې پرون پر یو کور د هوان د یوې مرمۍ د لګېدو له امله درې ماشومان ټپیان شوي. د کونړ د امنیې قوماندانې ویان فریدالله دهقان وویل چې دغه ټپیان روغتون ته انتقال شوي او ډاکترانو یې حالت ښه ښودلی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تل 28مه نیټه د ټاکنو د ترسره کولو لپاره سره کرښه وبلله. د دې کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد پرون وویل چې د ولسي جرګې د ټاکنو په مخ کې هیڅ ډول خنډ د منلو نه دی. په متحده عربي اماراتو کې نن د آسیا د کرکټ جام لوبو په ترڅ کې د افغانستان ملي لوبډله د بنګلاديش له ملي ټیم سره مسابقه کوي. دا لوبه په ابوظبي کې د کابل په وخت د مازدیګر په 4 بجو پیلېږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د متحده عربی اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې له ولیعهد شهزاده شیخ محمد بن زید ال نهیان سره وکتل. عمران خان له دې مخکې پرون په جده کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان خان او ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره کتلی وو. په جرمنی کې د امریکا سفیر بلومبرګ خبری رسنۍ ته ویلي چې د موټر جوړولو فولکس واګن کمپنۍ موافقه کړې چې د امریکا له بندیزونو سره سم په ایران کې د خپلو فعالیتونو ډیره برخه وزندوي. د اسرائیل د هوایي ځواکونو مشر نن موسکو ته ځي چې د سوریې په ساحلي سیمه کې د یوې روسي پوځي الوتکې د نسکورېدو له پیښې وروسته له روسي چارواکو سره خبرې وکړې. په دې پیښه کې د روسیې 15 پوځیان وژل شوي وو. او ازادي اروپا ازادي رادیو د خپل خبريالي ناتاليا سيدليسکا په قضيه کې د اروپا د بشري حقوقو د محکمې د پریکړه هر کله وکړ. د اروپا د بشري حقوقو محکمې د سشنبي پورز د اوکرين له حکومت وغوښتل چې دا ډاټ تر لاسه کړي چې چارواکي د سيدليسکا د ټلیفون معلومات تر لاسه نکړي. د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکم. د امریکا او چین تجارتي جګړه د ګرمېدو په حال کې د سپینې مڼې درې ورځې مخکې اعلان وکړ چې د روان میلادي کال تر پایه د چین د موادو د چین پر صادراتو چې ټول ارزښت یې 200 میلیارد ډالر دی ګمرکي تعرفې 10% لوړوي. سپینې مڼې دغه راز ویلي چې که چیرې امریکا او چین کوم موافقې ته ونه رسیږي دا تعرفې به د راتلونکي کال پایله 25% ته لوړې شي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهمې برخې فرشته جلال زیا وروي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د نوې تعرفې د اعلان پر مهال پر چین تور پورې کړ چې ډیر کالای له امریکا سره له غیر منصفانه تجارت سو استفاده کړي او تر دې وروسته دا کار نشي کولای. ډونالد ترامپ وویل
موږ له چین سره ښه کاروبار لرو. چین ډیره موده له امریکا سو استفاده وکړه خو نور یې نشي کولای. زه او ولسمشر شي ښه ملګری یو خو ما هغه ته هم ویلي چې داسې نور نشي کېدلای. موږ ښایي یو وخت یو جوړجاړی وکړو خو په دې وخت کې موږ پر 200 میلیارد ډالرو 10% تعرفه لګو چې د جنوري له لومړۍ نیټې به 25% ته لوړ شي.
د واشنگتن د پریکړه به امریکا ته له چینایي پوزي یا بوریایي محصولاتو تر بایسکلو زنګونو او د داسې ډیرو نورو موادو پر وارداتو اغیز وکړي، خو ځینې مواد لکه د کوچنیانو د خوندیتوب لپاره ځانګړي وسایل، د بایسکل ځغلولو لپاره د مسؤلیت خولۍ، ځینې ورزشي وسایل او د امریکایي کمپنۍ اپل او فټ بیټ ساعتونه له دې تغییره خوندي ساتل شوي دي. دا اول وار نه دی چې د امریکا حکومت پر چین د تجارتي تعرفې د لوړولو پریکړه کوي. د روان کال په دوبی کې هم د ډونالډ ټرمپ ادارې اعلان وکړ چې پر چینایي موادو چې ټول ارزښت 50 میلیارد ډالر دی، د مالیې تعرفه 25% لوړوي. په دې کې یو شمېر مهم چینایي تولیدات لکه موټر هم شامل ول. د امریکا د حکومت تر د نوي اعلان مخکې د چین حکومت خبرداري ورکړې و چې امریکا تعرفه لوړه کړي، د 2 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت پر موادو به تعرفه لوړه کړي. د چین د مالیه وزارت روانه اونۍ اعلان وکړ چې د تعرفې د لوړولو اعلان عملي کوي، خو ټرمپ چین ته خبرداري ورکړ چې غبرګوندي نه څرګندوي.
کچیر زمنګ له بزګرو مالدارانو صنعتکارانو د غچ اخستلو هڅه وشي، د نورو 250 میلیارډ ډالرو بندیز به ولګو چې هغه به هم 25% وي.
د اقتصادي چارو یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې د امریکا له لوري د تعرفې د لوړېدو پریکړه به هغه وسله وي چې امریکا یې چین ته په لاس ورکوي، چې د امریکا اقتصاد ته تاوان ورسوي، ځکه د دوی په وینا چین امریکا ته زیات مواد صادروي او کم مواد له امریکا واردوي. په مریلند پوهنتون کې د اقتصاد استاد پیټر موري چې وایي
د بندیزونو لومړی دورې چې 25% تعرفه وه، چین ته چندان تاوان ونه رسو، او دا وار له 10% تعرفې پیل شوی دی. نو پیکینګ اندېښنه نه لري. د چین حکومت کولای شي چې د خپل پیسې نرخ په مارکیټ کې ثابت یا تر کنټرول لاندې وساتي، یا د تولیدونکو لپاره نرخ لوړ کړي.
د اقتصادي چارو څیړونکي له دې اندېښمن دي چې د واشنگتن او پیکینګ جنگ به په امریکا کې د سویابین بزګر او یو شمېر کوچني امریکایي شرکتونه چې چینایي محصولاتو ته پرزې جوړوي تاواني کړي. واشنگتن له ډېرې مودې راهیسې له چین سره په تجارت کې د اعتدال له نشتوالي او د چین له لوري د غیر منصفانه چلند څخه شکایت کوي. امریکایي چارواکو مکررن د چین پراختیایي پلان ته اشاره کړې چې د چین سخت 2025 ورته ویل کیږي. د دې پلان له مخې چین غواړي چې د معلوماتي ټکنالوژي، روبوت ټکنالوژي، د فضايي ماموریتونو د ځانګړو موادو، الکترونیکی وسایتو او ځانګړو طبي موادو لکه بایو فارماسوټیکلز د جوړولو او تولید فابریکې جوړې کړي. زیات امریکایي او نور بهرني شرکتونه پر چین تور پورې کوي چې په دې ډول غواړي هغوی له چینایي مارکیټ وباسي یا د چین په مارکیټ کې کاروبار محدود کړي. د امریکا د حکومت د یوې ادارې په حواله د چین حکومت دې هدف ته د رسیدو لپاره له بیلابیلو تکنیکونو کار اخلي. مثلا چین له امریکایي او نورو بهرنیو کمپنیو غواړي چې چینایي مارکیټ ته د ورتګ لپاره ټکنالوژي ورسره شریکه کړي، او ادعا کوي چې د دې غوښتنې هدف له انټرنیټي یا سایبر حملو مسؤلیت دی. خو د څارونکو په باور د امریکا او چین ترمنځ د تجارتي کړکیچ دوام به د امریکا عمومي اقتصاد ته زیات تاوان ورسوي. یو شمېر څارونکي خبرداري ورکوي چې واشنگتن له پیکینګ سره په تجارتي کاروبار کې باور وبایلي اقتصاد یې له بحران یا ریسیشن سره مخامخ کېدلای شي. د چین او امریکا ترمنځ د تجارتي جنگ اغیز په اروپا کې هم محسوس دی. د اروپا د تجارت خونی روانه ونی وویل چې له دې عمله اروپایي کمپنیو ته زیات زیان رسیدلی او حتی د نړۍ د تجارتي کړیو تسلسل یې خراب کړی دی. په همدې حال کې ساوت چاینا مارننګ ورځپاڼې پرون د یو چینایي چارواکي په حواله وویل چې پیکینګ واشنگتن ته د یو پلاوی پرستولو غور کوي. خدا چې ډونالډ ټرمپ خبرداري ورکړی چې کله چې چین حکومت د نوې تعرفې د اعلان په وړاندې خبرګون څرګند کړي، د 250 میلیارډ ډالرو پر ارزښت پر چینایي موادو به تعرفه 25% لوړه کړي، د پیکینګ او واشنگتن ترمنځ مذاکرو ته ډیر ځای نه پرېږدي.
او د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل غواړي په انټرنیټ له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په اړه خبرېدونکي جعلي ویډیوګانې افشا او د اصلي تصویري اسناد او ویډیوګانو کاروالۍ ان تثبیت کړي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
امنیسټي انټرنیشنل یا د بخنې نړیوال سازمان چې سږ کال په روسیه کې د مظاهرچیانو پر ضد د پولیسو د ځپونکو ګامونو په اړه پلټنه پیل کړه، د تحقیقاتو یو طریقه دا و چې له 2012 کال راهیسې په ټولنیزو شبکو خپرې شوې ویډیوګانې راټولې او کرواله یې تثبیت کړي. د بخنې په نړیوال سازمان کې د ختیځې اروپا او منځنۍ آسیا د چارو مسؤل ډینیس کریوشیف وایي که په ټولنیزو شبکو کې د خپرېدونکو تصویرونو صحت ثابت شي د بشري حقونو په اړه له پلټنو سره زیاته مرسته کولی شي. خو په ټولنیزو شبکو ویشل شوي تصویرونه په اسانۍ سره د پروپاګند لپاره کارول کېدای شي او جعلي ویډیو او تصویر جوړونکي په انحصار کې اخلي. د جعلي اپ په شان د مصنوعي ځیرکتیا ویډیوګانو چې ډیپ فیک یا د ژور جال په نوم یادیږي هم اندېښنې زیاتې کړې دي. ډیپ فیک یا د ژور جال ویډیوګانې د یو سړي سر د بل پتنی اچولی شي، داسې خبرې پرې کولی شي چې هغه کس هیڅکله نه وي کړي، په داسې ځای کې څرګندوي چې اصلا هلته کله تللی نه وي، او یا په داسې یو غونډه او یا مناسبت کې ښکاره کوي چې اصلا شوی نه وي. د بخښنې نړیوال سازمان د همدې او نورو جالي ویډیوګانو او تصویرونو د کروالي او جال د معلومولو لپاره د سلو محصلانو یو ډیجیټل ځواک جوړ کړی چې د نړۍ په شپږو پوهنتونونو کې فعالیت کوي. د داوطلبانو دا ډله د بشري حقونو د څېړونکو د راتلونکي نسل په توګه روزل شوې ده. د ختیځې اروپا او د منځنۍ اسیا لپاره د بخښنې د نړیوال سازمان مسؤول وایي په انلاین ډول د ویډیوګانو او تصویرونو سیلاب د بشري حقونو د تحقیقاتو په برخه کې په مطلق ډول ګیم چینجر یا بدلونکی عنصر دی. دینس کریوشیف وایي امنیسټي انټرنیشنل له کلونو راهیسې د دودیزو تحقیقاتي میتودونو له لارې په روسیه کې کیدونکي اعتراضونه څاري. دا نوموړي په خبره دا په دې معنا چې په کوم ځای کې چې له بشري حقونو څخه د سرغړونې ادعا کېږي په اړه راپورونه راټولېږي، هماغې سیمې ته پلټونکي استول کېږي، لاینی شاهدانو او مدعي قربانیانو سره مرکې کېږي. تر دې مخکې امنیسټي انټرنیشنل تر ډېره حده په دې کلمو چې راپورونه وایي یا ادعا شوې ده اکتفا کوله. خو د کرویوشیف په خبره اوس دا کلمې ډېرې کم استعمالیږي او یو دلیل په انټرنیټ خپرېدونکي ویډیوګانې او تصویرونه دي چې د سرچینې ادعا تثبیتوي.
قدرمنو اوریدونکو، په همدې سره د خبرونې وروستۍ برخې ته رسیږو. وړاندې د ازادي او اوریدونکي پروګرام د تخبرو، البته د یادونې وړ بولو چې معمولا د سهار لس بجو موږ د موسیقي خبرونه درلوده او نن مو د عاشورا په مناسبت د موسیقي خبرونه لغوه کړه او تر اوسه پورې مو هم راپورونه اوریدل او دا د اوس هم د ازادي راډیو اونیس پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوال، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیلې ومني. په دې خبرونه کې ستاسو پیغامونه او بیلابیل ستونزې خبرو چې تر چارواکو ورسیږي او د ستونزې هوارې سي. په عین حال کې به په همدې خبرونه کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري د ویان اندېښنې هم اوري چې په افغانستان کې د کډوالو او بې ځایه سوي په اړه لري. لومړی به د یو شمېر افغان کډوالو ستونزې په خپله د دوی څخه واورو.
ہلو، السلام علیکم. د کابل ولایت سدین کیم پریدی نوم ده. زه وایم چې عمران خان ویلي چې مهاجرینو ته به پاکستانی شناختی ورکول کېږي. موږ پاکستانی شناختی نه غواړو، مهاجرین بعد د اشرف غنی د ملګري ملتونو ته وایي د مهاجرینو د زر زر ډالر کې د تین نفر سر او مهاجرین دې راشي ورو دی وایو نمره هم ځکه دې ورکول شي. اشرف غنی په دغه کار وچی ښه ده او د مهاجرینو وزیر دې لرې کړي. مهاجرینو وزیر اس کار نه کړی. د مهاجرینو باره کې باید نه یو نمبر هم ځکه مهاجرینو ته ورکړي نه او سره باید مهاجرینو ته دا ډالر لیږي چې بس فل به مهاجر افغانستان ته راشي. مزور مې تاسو سره ستونزه شي. السلام،
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو له سلام خدای دې وکړي چې د دې موږ راګ لوړ پلو چارواکو ته ورسیږي. د افغانستان سوله لماجر پوری تړلې ده او ماجر کرابار کې نو لولګي قسم د کرسل قسم لسی اور او رسل سل مری لولګي نمری. یا پاکستان کې د کوم ماجر دی هغه کاروبار والا خلک دي چې هغه رابار کړل مغو سره نور د مزدوران چې پراته دي د جنگونو کې د وطن لوټ کړي. دا چراغ له سوله بس افغانستان کې الله به قائم کړي او قائم دي. خاص ماجر چراجک سی و سلام خدای دی وکي چې زاد دیمن غد بلل ټول چارواکو ته وشي.
السلام علیکم. حفیظ الله خبر کوم. رو خاص کنان نه موږ د ماجرینو 2014 سم کې راغلي داخله کو دلته څو ځلې پیسې رالې، یو ځلې $10,000 افغانۍ ورکړلې، بیا یې $200 ورکړ کورونه کوټو د پاره خلکو ته دغه ورکړ. مونږ ته غریب کوم حکومت شاه ونه کړ، لاړو ریاست مهاجرین ته شپول په موسسه کې هم مونږ دا ثبت کړل، دغه کمپیوټري فرمې دا کړي دي مهاجر کارډ د پاکستان نه مهاجر شوي، نو دغه په دغه کې کله دغه راسره وکړ.
سلام علیکم ازلی در راډیو کار کوم کو تا وردون کو سلامونه نه کې اله احترامات وړاندې کوم د شایسته ورما چې نظام ولې دی پاس موږ زمای جرونو څخه دا غوښتره د افغانستان په هر ځای کې چې دی او په کندهار او په نیمروز او په یرمن او په هرات کې چې دی نازل نو ورما چې تر پاسو نور سند نه ستاته ټکټوک بل خلاص صاحب او ډیر پراتی دی بل خپل جون کې یت خبره نه زمای زمای جرونو لا غوښتره د بل ځای چې خپل وزایت د خیر سره ورما چې په اړه دی بهترین نشار به د خیر ځینې جوړ چې نو رسون د بلان نو د خیر په دې باندې کا چې ډیر موږ خو زموږ د کیه خپل د خلکو څخه راځي چې په آرام شپه ورځې کې راځه غږ ما پیغام نشه به در موږ ماجینې راځي موږ وسایته موږ ماجینې ګر د کندهار یو یلمون او نیمروز دې سوي نه دی پاته بالا دې راځي د خیر سره هیڅ خبره نشته غږ ما پیغام نشه به.
الو السلام علیکم ازادي راډیو ته سلام وایم. بعد سلام از ما ازادي راډیو ته د ماجر په هیزه دا پیغام پریږدم. موږ ماجر راغلی یو د پاکستان څخه ازادي راډیو ته زوایم د دغه از ما پیغام د ټولو ماجرینو د ستونزو په هیزه تاسو ته وړاندې کوم چې دغه از ما ستونزه د افغانستان خاص د ولسمشر سره دغه ستونزه مشارکې نور خدای ستړي زنوینم په افغانستان کې داسې څو کسان شته نور فری چارواکي ښه ښه کسان هم موجود دي او ډېر فاسد کسان هم پکې موجود دي. نو زما دغه پیغام خاص د ټولو کندهار د مجرونو هغه چې راغلي دي د هغه د ستونزې په حیزه تاسو ته وړاندې کوم. زما ستونزه دغه ده چې درې کسان سره راغلي یو دلی یو کار ته لاس راچو بل کار ته لاس راچو هر کار کې ډېر تاوانونه موږ وینو. کندهاران دلته مالیه زموږ څخه ډېر اخیستل کېږي. په پاکستان کې موږ شل کاله تېر دي شکاله تېر کړي دي هغه پاکستان حکومت خلک دونه نه فضابوي نه دونه مالیه غواړي. زه تاسو ته ازادي راډیو ته زه تاسو ته دغه د مالیه په سبب زه تاسو ته یو څو ځایونه به دروښیم چې دا دونه غټ ظلم کوي. د کندهار مالیه مستفیت چې دی او شاروالۍ ده دونه غټ ظلم کوي. موږ دلته کندهاري راوباسو کندهاري راوباسو اول واري مستفیات راشي مالیه را سو غالي کټ خوان کې ګرځي چې ارڅونه مالیه یې چې د خوښي هغه پرموږ باندې چې دغه 2000 کې چې دای پرموږ باندې 1000 مالیه ځان اوراچی او بل د صفایي تکستي صفایي تکس امر سره غالي کټ خوان دا پرموږ باندې نه ده دا پر دغه باندې ده پر د خوان پر مالک باندې ده هغه تک سم پرموږ باندې واچی پښتنو سره وکي سروالي والا کټه دا ولي د خپل پر مالک پر مکان باندې هغه موږ دا ستونزه منو ویلې خداش دی اکثر خلک قانون خپل دي دلته کورن نه سه په امریکا کې دي نو موږ مجبورې د قانون والا سره دا څونه غفلې مې ده په د صفایي ته کې جلا غواړي د کتابچې ته کې جلا شروالي غواړي د قانون کرایې جلا ده چوکیداری جلا ده کور جلا راوړي مصرف مشتغواړي کرایې جلا ورکو نو دونه غت ستونزه راخېږي ته مجبور شو چې خپل خپلاري پرېږدو. د افغانستان کې 2000 فساد روان دي 2000 فتیره په کندهار کې نو موږ اوس چې ډېر مجبورې چې بیرته پاکستان ته به یو لار نه دی یو لار چې موږ نه کاډو هغه خلک به وو په افراط چې د نړۍ ملکونه جایدادونه ولري ولې ټول هغه خلک په افراط چې ملک جایدادونه ولري او در بل د مجرن په شخص ته هغه مجرن فساد چې مهاجر کاتن نه لري دا هغه د ټول په شخص ته سوای ما چې بي په پاکستان کې مهاجر کاتن چې جوړول پاکستان خو به باور عمل کوي موږ دا باور نه پدرلو دي چې ما چې کاته نه به جوړول هغه ته بم ستوي ته و چې نه به جوړول هم بستم جو ولې هغه چې ما چې کاته نه نه پدرلو چې افغانستان تر هغه دی هغه ما جر نه دي هغه انسان نه دي. نو زما د ازادي رادیو څخه دغه پیغام دی د ټول ماجرین په صفت هغه ماجرین په خاص توګه چې ماجر نه لري د نیمایي ډیر ځکه هغه د لیو کندهار تر هغه دی ډیر سخت ستوري صرف مخامخ یو ډیر ته غالي چې پاکستان د ولادت ازادي رادیو
من نن وروره تاسو پیغامونه مده د خبره کړه. اوس په افغانستان کې د کډوالو بې ځای سوی په اړه د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنری اندیښنې واورو. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د همدې مسلې په اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالی کمشنری لویان نادر فرحات سره مرکه کړې ده. تر یوې لنډې وقفې وروسته به واورو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري.
عمده هدف هم دا و چې په افغانستان کې یو شرایط ارزیابي وکړي او د کډوالو بهتر راستنیدونکو پروګرام ته وګوري. دا چې خلک بهتر راستنیږي څه ستونزې سره لاس او ګریوان دي او څنګه ملاله متحد او همدارنګه نورو محسوسې وکولی شي چې د خلکو د بهتر راستنیدونکو خلکو او هغوی سره مرستې وکړي.
مثلا فرهاد صاحب کدا وې چې دغه پلاوی د کوم مشخص مرستو ژمنه وکړه له افغان حکومت سره؟
ګراندي چې و د یونیسیر هغه مشر چې و په ځینو مطالبه باندې موضوعاتو باندې خپل تعهد د افغانستان دولت ته وسپارل. یو دا و چې د افغان کډوال د غوی راتګ باید په داوطلبانه تدریجي او د غوی په خوخه وي. دوه مده و چې یونیسیر د کډوالو سره چې غوی چې په پاکستان کې میشتي یا ایران کې میشتي غوی سره دوامدار مرستې به وکړي او دا تعهد د افغانستان دولت ته وسواله لرمدارنګه د په دې روسي انکشاف چې پاکستان او ایران هغه افغانان چې سخت او راجستر شوی نه دي هغوی دپاره د ځینې اقدامات چې د افغانستان دولت لخوا او همدارنګه د ایران او پاکستان دولت لخوانه شوی ده وستایله.
او وروستۍ پوښتنه مې دا کوله لکه څنګه چې تاسو ته معلومات کیږي په افغانستان کې متاسفانه د کورنیو بې ځای شو وضعیت په رابطه باندې هم ګڼ داسې راپورونه د دوی د وضعیت د خرابوالي په اړه خپاره شوي دي، وضعیت سم نه دی. په دغه رابطه باندې څه مشخص او عملي ژمنې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ دغه مشرتابه چې راغلي وو وایي کړي؟
تاسو ته معلومه دي چې د کډوالو ادارې مشرتابه سره یو ځای مارک لوکک هغه چې د اوچا مشر دي او د آی ډی پیز یا بې ځای سو خلکو دپاره د هغې ادارې مستقیمه توګه دخیل دي او د خلکو سره مرستې کوي. هغوی د بې ځای سو خلک حالت خراب ارزیابی وکړل ځکه چې شمیر یوازې کم شوی نه دی بلکې زیات شوی دی او دوه وجه همدا یو دی چې په ځینو ځایونو کې ناامنی لا خلک بی ځایوي او خوشحالی. تاسو ته معلومه ده چې خوشحالی تر څنګ فقر او بیچارهګي هم په افغانستان کې دوه همدغه عامل دي چې خلک بی ځای کیږي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالي کمشنری ویان نادر فرهاد و.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس په تاسو نور پیغامونه هم راوخلو.
السلام علیکم، د پکتیا ولایت څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبر کوم. ولسمشر اشرف غنی څخه غوښتنه لرم چې د پکتیا ولایت څمکنی ولسوالۍ د شپږو ولسوالۍ منځنۍ برخه کې کرال لري. دا ولسوالۍ نفوس ډیر زیات تا دا ولسوالۍ پر ولایت بدل شي او همدارنګ په دې ولسوالۍ کې د بیا رغونې کارونه ډیر کم تر سره شوي دي. دې ولسوالۍ سین او په پاکستان ته بېږي کچیر ته دلته دی او یو لوی بند جوړ شي دا ټول ولسوالۍ بلابل کلی لپاره باندې او د دې او بو څخه د بجلی زمينه برابر شي تر تو ټول کلی بندو ته بجلی ورسیږي.
السلام علیکم، سلامونه تاسې ته زده رادیو ټول کوو درنو ریدونکو ته کومه بهل چرو غو جوړ خوشاله وي. زه مسلم یا خیل دلی کوم کرخه ته مل خاص کوله زما دا وخت نه دي چې زما په خاص کوله کې ډیره تذکری جری لا ټاپی پاتې شي دي باید دې ته دا انتخاباته کمیسن نو خا دا پروژه بیا دا شی او د کلو باندې کې چې
چې دا تذکيري ټاپکي او د خپل راتون کې برخلیک پر اتمن کو ټاکونو کې وټا کې او موږ دا وختونه چې په وخت کې ډیر خلک له ملک بهر او پاکستان یو ځای بولي کې وسراغلي دي چې باید دا تذکيري ټاپشي او خپل اړه استعمال کی. ازادي رادیو نه مننه کوم. زموږه احترامات
ازادي رادیو تور کار کوم ګوته معلم نصر الله د پروان ولایت کوی شفیع ولسوالۍ د برالي خوازی د کلی نه تاسو سره پاړی کړم. ازادي رادیو کارکونکو څخه دا غوښتنه ده چې دا زما پیغام نن او سبا څو وارې نشر کړي. زه مې داسې جوړه کړې ده یا مطلب مې داسې ترتیب کړی ده چې کوی شفیع ولسوالۍ عمومي سړک چې د کابل او د بګرام د سړک نه راجدا شوی دی او د بګرام ساحه کې یو پوسټر ده چې د سړک شهید په نوم ده په څنګه د هغه نه شراتی شي یو ساحه ده چې لنډي وسک نوم یادېږي. په دې ساحه کې وسلوال غله پیدا شوي دي او زموږ له خلکو څخه ډېرې پیسې موټرسکرین او چې په هر شي لاس بر شوی دی د خلکو څخه غلاوې کړي دي. حتی چې که یو سړي سره په موټرسکر زنانه سپروي حتی کوي یو موټر سکیز یې اخلي او دې خلک همدا سیواری ته کولی دي ته داسې په کړی دي چې په قرآن والی د غلور لاس زمون خلک ډیر په تنګ دي په دغه ساحه کې. زمون د حکومت څخه دا غوښتنه ده په کلکه چې داسې کسان د داسې غلو مخه ونیسي چې په اړه تاریخ کیږي او که چیرې ته مخه ونه نیسي نو انسان لري چې د دې نه پورته ستونزې او مشکلات هم د کوشافي ولس سره ورسوي.
سلام علیکم جوړ یا په خیر یا زه د پراده ولایت خبره کوم. دا زما आवाज له تر لوړ پر چارواکو ور سره تر اشرف غنی پرې چې دا د مردونه یو تر د ایران کې لره باندې ګران کړنو بار مو د کشتونو او د شانو مې زرات چې په چیلو کې دی د امریکا پر خاطر مردونه بندي او زموږ خوار او غریب ولست نه ګوري نو دا تیلو باندې زموږ غم وخر چې بیرته مردونه اله کې شتیل راشي زموږ ژوند او ژوندۍ پر دغه تیلو د اخو چکلې د صاحب دام د بند کړ باندې وس یو ګلار په لازر او شپږ سو افغانۍ تر مخه په 2000 افغانۍ و هله چې دا आवाज مو ورسېږي تر یو ځای دای مو مز.
السلام علیکم. زه د حضرت سیلاب احمد د ننګرهار ولایت د خیو ولسوالۍ د بلکا شکور کلی څخه خبرې کوم. زمو مشکل دی د زیړ بابا پول سیده ولیدل دي د مسؤلیت او واک صاحب هله کیږي چې زمونږ د مشکل غم وخوري او سره دې چې امن زمونږ د کیسه خښتا مطلب دی هم مشچاوګي کار نه کوي مونږه
مننه. السلام علیکم. از جهاز لیبل سوالات لوګر جهاز لیبل سوالی نه خبرې کوم کنه ببر سرم سے ببر خبرې کوم او اول خاطر من تراته در بدر کړو روانو نه صاحب پاین دې کې دا سامانونه ټول را چلی او موږ فنا یا کاته صاحب لیبل سوالی نه کاته دې یم کام چې نه کړی د دې نه چې ګلار باندې دې او بس نو ورا چوپړې مسواک کړو په 200 روپۍ نه ملایږي اگر بدارې خارم په سپار دی دارې را باندې کاټ کړي نه را نه دا یو څه پنا نه کی او بس موږ سره حکومت امام کاری نه کی بار خاط نه راځي باندې کورونه دې موږ وسه ځل باغو نه ار ته لمه جوړ ور دار بدارې. السلام علیکم ته بای پامان.
السلام علیکم. ازادي رادیو کار کوم کار ویدم کی ته سلامونه اونی کی دی وایم. زه مالی نظرما د زابل ولایت اوسېدونکی یم. د لوړپوړو چارواکو ته مو دا پیغام دی چې د زابل لویه لاره کندهار کابل لویه لاره ډېره په خطر کې دی. موږ نشو کولای چې په راډر له کابل ته ولاړ شو یا کندهار ته ولاړ شو. نو دا پیغام غواړم چې ټول مشرانو ته دا پیغام ورسېږي چې د دې لارې امنیت واخلي.
محلی پولیس پوستے پھول اور تلور پوستے محلی پولیس پہ شہادت ہو رہا اردو کنڈکٹ کرو سا کم نہ کہ ایران اجازہ گاڑی چلے پنجاب اجازہ گاڑی وہ مفت اجازہ نہ خواہش کو جسما ذاکر وہ مقامات ہو رہا موږ د محلي پولیسو په کور او کلیو کې ټولو پنجابیانو کوچیانو ګرځېدی تک نه کوي او موږ ته اجازه نشته. وسلام په احترام.
مننه کوم دوستانو ستاسو له پیغامونو څخه. هیله ده چې اړوندو مسولینو هم اوریدلی وي. ستاسو د نورو ټلیفوني اړیکو په تمه یو. البته یادونه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې طاهر روشان همکاري سره کوي. مننه ترې کوم. او دا هم باید ویم چې د خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. موږ د خبرونه جوړ کړې ده څو ستاسو د سیمو ټولنیزې ستونزې تر اړوندو مسولینو پورې ورسوو او د دغو ستونزو په هواري کې همکاري وکړو. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.